السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تاسو ته راپورونه او په زړه پورې مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د درسي ساعت پروګرام اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغان ښځینه کارکوونکو پر تګ راتګ د طالبانو بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د سازمان په یو تازه بیان کې غوښتنه کړې چې د دوی کاري محیط ته د ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. بیان زیاتوي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د تګ مخه نیولې ده. د بیان له مخې دا محدودیت په لیکلي او هم په شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته سپارل شوی دی. یوناما وایي د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤول کسان ولاړ وي څو پر دې بهیر څار وکړي. ملګري ملتونه وایي چې دا اقدامات زلزله ځپلو او له ایران او پاکستانه ایستل شویو کډوالو ته د دوی بشري مرستې زیانمنوي. د یوناما د بیان له مخې دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو موافقو سره په ټکر کې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وایي د افغانستان د ختیځ په مرګونو زلزلو کې لږ تر لږه 1200 ماشومان هم مړه شوي دي. د موسسې په یو بیان کې لیکلي چې دا د وژل شویو خلکو له نیمایي ډېره برخه ده. په قربانیانو کې له 1500 ډېر نجونې او 650 هلکان دي. طالبانو د زلزلې له امله د مړو ټولیز شمیر 2215 تنه ښودلی دی. د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه زیاتوي چې د ویجاړونکې زلزلې له کبله زرګونه کسان بې کوره شوي او لږ تر لږه 200 ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیره شپه ناوخته وسلوالو بریدګرو د سرحدي ملیشو لږ تر لږه 9 سرتیري وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده. د پولیسو په وینا پاکستانی ځواکونو په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې له کمین سره مخامخ شول او دا مرګ ژوبله ور واوښته. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال یې 19 تنه وسلوال وژلي دي. متحده عربی اماراتو نن د اسرائیل مرستیال سفیر احضار کړ او هغه ته په قطر کې د حماس ډلې د مشرانو د وژنې په هدف د اسرائیلي پوځ د برید او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وروستیو څرګندونو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ. د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ریم الهاشمی د اسرائیل مرستیال سفیر دیوید اوهاد اورسندی ته وویل چې د دښمنۍ د دې ډول اقداماتو او پارونکو څرګندونو دوام داسې یو حالت رامنځته کولی شي چې د منلو وړ به نه وي. د اسرائیلو او اماراتو اړیکې د دوهې له برید مخکې د فلسطیني قلمرو په لویدیځه غاړه کې د نورو سیمو د نیولو لپاره د اسرائیلو د پلانونو پر سر هم ترینګلی وو. متحده عربي امارات د هغو مخکښو عربي هیوادونو له ډلې دی چې د ابراهیمي تړون د موافقې په اساس یې له اسرائیلو سره خپل اړیکې عادي کړې دي. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9 بجو په دوبۍ کې پیلېږي. پرون په دې لوبلړۍ کې د هانګ کانګ او بنګلادیش لوبډلو لوبه وکړه او بنګلادیش په 9 وکټو هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې جام لومړنۍ سیالي له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله او د راتلونکي سه شنبې په ورځ په دوهمه لوبه کې به له بنګلادیش سره مخامخ شي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل رسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونه کې به واورې چې یو نړیواله خیریه ټولنه د هواد د ختیځ د سیمو په زلزلو کې د 1200 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي.
کور می ټول ونړید، یو می په کور والا شهید شول، زوی می شهید شه، می لور شهید شول، رسالور کار زوی می ادا تو میشت لور می و.
ملګری ملتونه وایي له ایران او پاکستان راستنې شوی خځې له خورا سخت وضعیت سره مخامخ دي. بلخوا هیواد ته راستنیدونکي کډوال د ملګرو ملتونو هغه پریکړې اندېښمن کړي دي چې د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي.
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د امرستې بندې کی زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو که هغه هم د امرستې پر موږ باندې بندې کی نو موږ د کور څنګه بوزو ګاډۍ څنګه کرایه کړو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې کابل ښاریان وایي په پلازمینه کابل کې د سوالګرو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی.
وګورئ خو جامې ښکلی خو بیا هم وګورئ چې درته به څنګه را شوه چې ما ته یو څو روپۍ کومک وکړي. هیله من یم چې دغه ځوانانو ته د دولت توجه وکړي او دغو ته د کار فرصتونه برابر کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ماشومانو د ژغورنې نړیوال صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له کبله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي دي چې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډیره برخه جوړوي. د بنسټ د پنځشنبه پر ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړو کې له 500 ډېر نجونې او 650 هلکان شامل دي. د کونړ ولایت د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې په دې پیښه کې ماشومان مړه شوي وایي دوی اوس مهال د زلزلې له کبله د ټپي شویو ماشومانو په اړه اندېښمن دي.
نعمت الله چې د اګست یو دېرش منیټې د شپې ناوخته د زلزلې له زیانمنو سویو دی وایي زلزلې کور په بشپړه توګه ویجاړ کړ او په دې پیښه کې میرمن او دوه کوچني ماشومان مړه شول. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي د جمعې په ورځ د سپتمبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل چې د کور د چت د غورځېدو له امله دی خپل هم څو ځای ټپي سوی او اوس تر درملنې لاندې دی.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهیده شوله، زوی مې شهید شي، یو مې لور شهیده شوله، د څلور کار زوی مې دا اتو میاشتې لور مې وه، زه خپل هم ډېر سخت زخمي شومه. زما د ټولو نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، دلته کې یخني را روانه ده چې دا باقي بچیان چې کوم زخمیان دي هغې ران یخني خراب نه کړي، زموږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي.
د کونړ ولایت د نورګل درې یو اوسیدونکی عبدالباسط هم وایي چې زلزلې کورونه تخریب کړل او په دې پیښه کې کوچنۍ خورزه خورایي او د تره دوه ماشومان مړه شول.
ټولټال شپږ نفر زموږ د کورنۍ شهیدان شو، یو مې خور وه، یو مې خورزه وه د اتو میاشتو، یو مې خورۍ وه د څلورو کالو تقریبا هغه پکې شهید شو، یو مو کاکا لور وه چې دلته مېلمانه راغلی وه هغه پکې شهیده شوه، دوه تره زامن مې وه، یو اته کلن به خوشه، یو به یو اسکلن دو لسکلنو هغه به کې شهیدان شو. تا په خپل لاس او په خمات یو دومره به وسه چې دا غې د جګړل لپاره دې د لاس نه کیږي او په دغه حالت کې هغه خپل جون د لاس ور کوي نو دا به څومره دردناک صحنه وي.
دوی وایي چې د دوی د کورنۍ پاتې غړي اوس له ډېرو ستونزو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي او د طالبانو له حکومت او مرستندوی سازمانونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د پاتې غړو په ځانګړي ډول د ماشومانو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي او چې د دې پیښې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډېره برخه جوړوي. د طالبانو حکومت د زلزلې له امله د مړه شویو کسانو ټول شمیر 2215 او د ټپیانو شمیر نږدې 4000 ښودلی دی. سیف د چلډرن د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 12مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړه شویو ماشومانو کې له 1500 زیات نجونې او 650 هلکان شامل دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په راپور کې دا هم ویل شوي چې د دې ناورین زرګونه قربانیان بې کوره شوي او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دې بنسټ زیاته کړې چې له 200 ډېر ماشومان په کړکېچن حالت کې دي او خبرداری ورکړی چې د کونړ ولایت غرنیو سیمو ته د لاسرسي د ستونزو له امله ممکن د مړو شمیر لوړ شي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې د 8000 زیاتو زلزله ځپلو چې نږدې نیمایي ماشومان دي کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د دې صندوق د استازي سمیرا سید رحمان په حواله راغلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره سمدستي لومړیتوبونه خواړه سرپناه او پاکې اوبه دي، خو د وخت په تیریدو هغه کورنۍ چې خپل کورونه او سرچینې یې له لاسه ورکړي د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره به دوامداره ملاتړ ته اړتیا ولري. د تر دې وړاندې د ماشومانو د ژغورنې صندوق اعلان کړی و چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې له 2,60,000 څخه د زیاتو ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په زلزله کې 514 ښځې مړې شوې دي. اوچا همدارنګه د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې زیاته کړه چې په دې زلزله کې 406 او یا نارینه هم مړه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی یو تازه خبر واوري. په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د دولتي ټلویزیون پر فعالیت بندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو بیان کې ویلي بلخ یو شتم ولایت شو چې طالبان پکې د ټلویزیون فعالیتونه بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز، چې له کبله د دې ولایت د ملي ټلویزیون فعالیت درول شوی دی، د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی. د نوې پریکړې له مخې په بلخ ولایت کې د ملي ټلویزیون ولایتي څانګه اوس پر راډیو بدله شوې ده. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو ولی یوسف وفا په کې سیمه ییز چارواکي له ویډیویي مرکو منې کړي دي. د طالبانو حکومت په ټلویزیونونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز هم عملي کړی دی. ورځو د راپورونو دوام ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه په اعتراضي ډول درولي دي. یو ان ایچ سی آر پر خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه په دې اداره کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې کړې ده. په عین حال کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي یو شمیر کډوال وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي.
داسې مهال چې لګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر اعلان کړی چاړه شوی په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو ان ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 یې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپره کړې ویلي دي چې دا پریکړه د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په دغو مرکزونو کې ستنیدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدې څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتیدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنیدونکو د 250 ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي او شمیر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کارډ درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نه شو. مونږ و دلته د لارې کرایه لرو، مونږ ګاډۍ ونیسو کرایه کو په 2,00,000 روپۍ. مونږ چې هلته یونیسیار والا مونږ ته مرسته راکوي بیا به تاته کرایه در که هغه هم د مرستې پر موږ باندې بندې کې، نو موږ دا کور څنګه بوزو، ګاډۍ څنګه کرایه کړو؟ زمونږ جایداد خو ټول پاکستان کې پاتې کیږي، مونږ په 2,00,000 باندې وزو. نو چې هلته ولاړ سو زمونږ سره نقدې پیسې نه وي، د موټر والا کرایه څوک ورکوي؟ دا ډېر زیات ظلم زموږ سره شروع.
پاتک کې د پی او آر کارډ درلودونکو افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه څرګندوي.
اوس دا موږ سره سراسر زیاته ده، موږ اوس د ګاډو کرایګانې نه لرو، هلته پاکستان نه پرېږدي، هلته افغانستان نه قبلي، هلته کارونه نشته، د موږ بچی شي خرو چی شي بکو، کورونه نشته، د خیمې موږ نه لرو. موږ چې دا اوس سیاسي وولو، دا اوس موږ هلته اسمان نه لاندې مخکې یخ ده.
د پی او آر کارډ درلودونکي د افغان کډوال زیاتوي چې دا ګسلی او د شمې وروسته چې د پاکستان حکومت له لوري دوی ته وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه، د کډوالو د نیولو او ویستلو بهیر سخت شوی او دوی له یو ان ایچ سی آر غواړي چې خپلې مرستې له ستنیدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره رغنده خبرې روانې دي څو د ښځینه کارکوونکو د ستنیدنې زمینه برابره او له ستنیدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې د کډوالو ډلې ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تر بیا ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر څنګ دوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي، چې په پایله کې په دغه هیواد کې د ګڼو نړیوالو ادارو پروژې ځنډیدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
پر راپور کې مو واوریدل چې هیواد ته راستنیدونکي کډوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ هغې پریکړې اندېښمن کړي دي چې نور نو د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي. یونیسیار په عین حال کې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د ستنه شویو میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یونیسیر په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د اوبو، روغتیایي خدمتونو او حقوقي مرستو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار او په عامه ژوند کې له ګډون څخه محرومې شوي دي. له پاکستان او ایران افغانستان ته یو شمېر راستنې شوې نجونې او میرمنې هم وایي چې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اینجا آمدیم، کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران به کار، مکتب نمیمانن.
لپاکستان است نصوی دشپگ و لرگان و مور او دخپل کورانه سرپرست ده چی وی نگدی لاس کالا ده پاکستان پا پلازمین اسلام آباد که لزوان کول روست افغانستان تا دیپورت سوی او پا خبره وسی خپل هیواد که ده طالبان و حکومت ده محدودیتون و لعمل هم خپل او هم ده لون و زوان لننگوان و سرمخ دی. ده میرمن چی نگدی دو میستی مخکر است نصوی او نی غختل راپور که نم خبور سی آزادی رادیو تیبا ویل پا کابل که پا یو نامناسب سرپنا که پا بد حال که وسی گی.
پولیس پاکستان مارا ده غلط رسان که ای افغانستان بطر مکرد در دقیق پولیس ده خانه.
ده پاکستان پولیس و مقدسی حال ده ورسه و لوچه در افغانستان نهی بدتر اکرو. هر ورس با ما پولیس تو کور دروازه که ولارو. بلاخره ای را ریپورت کرو. نیمی یو سل و نیمی بل زر روو شدلو. دلت افغانستان که هم نمی دلورگانو او نظمه کاشده. تلیم تایی هم نبریگ دی. حال ده میلونه طولی خوانزیو که وی خود دلت بری هر زر تردلی دی. خزی بیرون نبریگ دی. اقتصادی وضعیت مخراب دی. بل هیچ دو کور نارینه کارگر نلرم.
لیران راستانه سویش پارسکلن ماسومه هم ورت شکایت کوي. ماسومه په تهران کې زیږیدلې او اوس له خپل کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې په یو ډاک کې تر خیمه لاندې ژوند کوي.
ما هنوزم د خیمه زندگی میکنیم. ز طالبان نمیذارن ما جستجو کنیم، کار پیدا کنیم.
موږ له هم خیمه کې اوسېږو. طالبان موږ کار موندلو ته نه پرېږدي. موږ هم همداسې ناستی یو، هیڅ هم نه لرو چې ویخورو. ما ایران کې درس وویل، غواړم چې دلته مې هم زده کړو ته دوام ورکړم، خو طالبان موږ کله پرېږدي. زما غوښتنه دا ده چې طالبان دې موږ ته د کار اجازه راکړي چې خپل ژوند دلته جوړ کړو. ښوونځي دې بیرته پرانیزي، ښځې دې کار ته پرېږدي او پر ښځو دې نورې دومره سختیانې نه راولي.
افغانستان ته له ګاونډیو هېوادونو دا ستنې سوي افغانانې داسې مهال د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو تر سوري لاندې د کړکېچن ژوند له امله شکایت کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر هم د دوی د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو این ایچ سی آر د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 په خپله ویبپاڼه خپور کړي څلوېښت مخیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د اوسنیو حاکمو چارواکو لخوا په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار کولو او په عامه ژوند کې له ګډونه محرومې سوي دي. د ادارې زیاته کړې چې له ایران او پاکستانه راستنېدونکو میرمنو لپاره وضعیت خورا سخت دی. راپور کې راغلي چې له 2021 کال راهیسې د ښځینه راستنېدونکو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسی کم سوی. هغه څه چې مخکې یو شمېر راستنه سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې شریکې کړې وې. د دې راپور معلومات ښیي چې د راستنېدونکو میرمنو 20% اوبو ته د لاسرسي په برخه کې، 22% روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې او 28% د حقوقي مرستې ترلاسه کولو لپاره له ستونزو او خنډونو سره مخ دي. د یونیسیر په ټکو راستنېدونکو میرمنې د نورو په پرتله ډېرې منځوي دي او رواني فشار سره مخ دي. یوازې 19% هر ورځ د نورو میرمنو سره د تعامل راپور ورکوي او 40% ښځې بیا خپل رواني حالت ډېر خراب بولي. راپور کې ټینګار شوی چې د ښځینهوو په مشرۍ د 18% کورنیو غړو ویلي چې د اوږدو ساعتونو لپاره کار کوي او دې حالات یې د ژوندانه پر هوسیاینې منفي اغیزې کړي دي. راپور کې زیاته شوی چې د خوړو نامنی د ښځینهوو په مشرۍ کورنیو کې د هغو کورنیو په پرتله زیاته ده چې نارینه یې مشري کوي. د راپور په ټکو د راستنیدونکو میرمنو د ادغام لپاره د پیژندنې د اسنادو نشتوالی لا هم له لویو ننګونو څخه ده. د ملګرو ملتونو د یادې ادارې په خبره دوه پر درېیمه برخه کورنیو راپور ورکړی چې دوی د ملکیت یا مدني اسناد نه لري او د نارینه سرپرست یا محرم او د اداري پروسیجرونو محدود پوهاوی د پیژندنې کارتونو او اسنادو ترلاسه کولو لپاره د دوی پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ لپایله تر اوسه پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په هیواد دننه میشتې ښځې یې له سختو کړاوونو سره مخ کړي، بلکې دغه هیواد ته د تازه ستنو سویو او ستنېدونکو میرمنو او نجونو ژوند هم ننګوي.
له خبرونو ور اخوا
سموک غاګل آزادۍ رادیو اوري. یو شمیر کابل خاریان وای چې په دې ورځو کې د خار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا زیات شوی دی. دوی وای دا سوالګر چې په بازارونو کې ګرځي او ډیری د دوی په وینا ځوانان دي، شکایت کوي چې د بیکاری له کبله سوال کولو ته اړ شوي. ځوانان فعالان وای چې په افغانستان کې بیکاری یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د دایمي حل لپاره عملی اقدامات وکړي.
د پلاسمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې بیکاری خلک په ځانګړي ډول ځوانان سوال کولو ته اړ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځې د دې ښار په بیلابیلو بازارونو کې داسې ځوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د څو افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل خاریان زیاتوي چې ځوانان د طالبانو له ځواکونو په پټه په بازارونو کې او په دوکانونو ګرځي او دای ورته ویلي چې د بیکاری له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي چې خپل هم لسانس خودوا کاله کېږي چې وزګار دی، د موضوع د اساسیت له امله د نوم نخپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دول سمپاسم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او غوږ د زمينه نه برابر شوی دی کار شوی په خپل مرمنه یا کارو کې وی ګورې خجامې خپل خو بیا موږ چې د تبڅنګ تر شو چې ماته سر په کومه کوي هله من نیم چې د غزوانان ته د دولت توجه کی او دغه ته د کار فرصتونه برابر کی.
د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د زینتي توکو یو پلورونکي هم د ورتستون سي لامل د نوم نخپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زیاتره د مجبورۍ نه کوي کله چې دوه توج تاسو خو تکړه ځوانان یې ولې کار نه کوي؟ نو په ځواب کې درته وایي وایي ته کار راکړه زه به دا کار نن نه کوم، یا د وچې ډوډۍ خاص در نه کوي او یا هم د یو څو روپۍ.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکاري د له منځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري، مرستیال ویاند یې حمدالله فطرت زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر د تیر 31 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې دوی د افغانستان له 9 ولایتونو له 2200 زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوي و چې له دې شمېر څخه د پاسه 20 سره یې مستحق او پاتې نوري مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یې توکو روږ دي. دوی دا هم ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کیږي. خو مخکې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان له دې ډلې عنایت صافی وایي په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د حل لپاره عملي اقدام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوښودل.
یو خو بهرنۍ مرستې پټه په درېدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بېرته افغانستان ته د دې لامل شوي دي چې ځوانان بیکاره وي. بل هغه ځایونو کې چې کارونه کېږي تر ډېره پورې اوسنی چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران دی او د دې د حل لپاره باید اوسنی چارواکي عملاً یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت له خوا په بېلابېلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه اېده ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو له خوا په وار وار مطرح شوی خو طالب ویاندویانو رد کړی ده. طالب چارواکو تل ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملاً دغه هڅې نه دي احساس شوي. برعکس د دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11 په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمیر کارونکو یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلینو یې په فعالیتونو بندیز لګولی دی. د دوی په خبره چې د دغه ریاست له خوا ورغوښتل شوي او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. لري. د یادونه د چډیر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له امله په ډیرو خطرناک او مرګونو لارو ناقانونه کډوالې ته هم اړ شوې دي، چې وخت په وخت د زړه بوګنونکو پیښو راپورونه خپریږي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، اوس هم په موکړی د دې خبرونه ورستی راپورت. په کندهار کې د خواله رسنیو کارونکو یوټیوبران او ممثلین وای په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلین وای پر فعالیتونو بندیز لګولای دی. دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوی وو او ورته ویل شوی دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون لمخې په اسلام کې ناروا دی او په دې برخه کې د فعالیت اجازه نه لري.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی لخپل مینوالو ولیدونکو سره د خدای پمانه ته دی ویډیو په خبرولو سره ویلی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د د او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت دی اوسیدونکو د چهارشنبه د سپتمبر رسمه په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ده. خغلی هادی چې له کابل سره کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلود او اوس مناسبای د پنځم په ورځي ازادي رادیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د پنځم په باندې باندې ورش په نه جوړول او په کولوم دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست د قومشت دا خبر راځي چې نور نسې کولای چې تاسو زیرو شان اکاسی کړی یا هم خپل کې عکس دی واخلي نو په دې اساس یې موږ نور اجازه نه راکړي او دا هم نور موږ کولای چې مخته لاړ شو نو کولای شي چې تاسو نو اوس موږ د ډیر هغه پر موضوع ټولې نزو هغه پات کلتورونه هغه ملکی کلتورونه چې په پرما او باندې کوم کلی په جوړو ده تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړو ده نور خدای سعادت نور نه دبلوس دي چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي کوم پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقې پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېږي.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکو محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره یې د دې بندیز په اړه اندېښنه شریکه کړه.
زما خو خپل ځکه کار پرسول چې زه د تمثيل پر غلې یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مش کار کوي تمثيل به برخه کې په لاته باندې سره باندې کار کې د معرفه له وګشتلو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې د اسلام په شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نکړي له قانوني چلان سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو امیر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خبر کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندې موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خبرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي شوي، خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو ولس ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي. د رسنیو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودوونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې تاسو راولم چې د درسي ساعت پروګرام واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلاوی احترامات مقبول کی قدر منو غلالی سکون کو زای پرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرا خلاص پېما ده یولسم ټولګي جغرافیا مزمن شپږ بلوسته هله د چتا ټول قدر منو غلالی سکون کو برتر او جوړو صحت مند او سړي د صحه چوي پتن قدر منو زکون کو زمر تاسو درن ورځې شپږ بلوسته هیواد نپلورن کی حزی دي چې کتاب صفاله یو پنځه سیمه پیل تری شپې می سپی پرې دی همدارنګ زمر تاسو درن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به پلوست کی مرو تاسو ولولو عبارت دی. نمړی د هیواد نپلرن کې حفظیت و یم پلیزات تری پلیزات د پلیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت سمر په هیواد کې سلرم د ودانی د ډبرو قانونه د هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګللی ځکون کو د پرته جواب د کټ په هیله ما هیله د چې د لوست په پیری رسره ملتیا وکړي قدرمن زکون کو د لوست فایل په شیبو کې لمړی مراجعه سو د هیواد نیبلرن کې حوزه پیژن یعنی زمر د ګران هیواد افغانستان د نیبلرن کو حوزه په حق له معلومات تاسو سره دا چې مراجعه سو د نیبل کلمې سره آشنا یو مراجعه سو په دې باندې پوښي شو چې نیبت زیرمه هغه زیرمه ته ویل کیږي کوم چې د حیواني شی وو څخه منشا اخلي چې د کلونو کلونه کلونه پزمکه کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپټو باندې تبدیل شوی دي. نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپټو زیات شمیر زیرمې شته چې د هغو له جملو څخه یو هم زموږ ګران هیواد افغانستان شمیرل کیږي چې زیات شمیر د نیپټو زیرمې لري. کله چې په 1414 هجری لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جلوزستانو له خوا څخه سړینې سرته ورسول شپلې نو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لکه په شمالي شمال کې لویدیس کې همچنان جنوب او جنوب لویدیس برخو کې د نیپټو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جزئیان کې ده. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمه حوزه لرونکې حوزې به وپیژنو د نیپټو کومې چې زیاتې مهمې دي. د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپټو کان دی چې دغه کان په خپل د سرپل د شار څخه د 5 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري چې د نیپټو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متر پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنه ځکون کو جیولوژیکی زیرمې په 1.1 میلیون ټن ته د استلیک دو ور دي چې زیرمې تر وسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټن شودل سی وی دي. دویمه برخه به درنه ځکون کو د عقد دریاو د نیپټ زیرمه ده دا هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتر کې د سرپل څخه موقعیت لري خو دا به د 10 کیلومتر په ختیځ کې د سرپل موقعیت لري چې ټول زیرمې 12 میلیون ټن ثابت شوی دی او د ګټ اخستنو ور زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې سلور میلیون ټن او څخه زیات اټکل شوی دی. همچنان د دې تر څنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې د هم دریمه حوزه چې د دقیق د کش قری د نیپټو کان د کش قری د نیپټو کان هم د سرپول د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتر کې واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتاس مخکول وستله ان چې وو د انق د اق کوم دغه چې وو د نیپټو زیرمې چې وي هغه په خپل په 10 کیلومتر کې موقعیت لري خو دا په 12 کیلومتر واټن کې موقعیت لري چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې جیولوژیکی زیرمې 9.8 میلیون ټن ته رسیږي او د استلو ور زیرمې 8.3 یو اته میلیون ټنه نپت شودل سی وی دی سلامه برخه درنوز د کون کو د زمرود سعید نپت زیرمی دی دغه زیرمی چې دی د شبرغان د شاد جنوب ویدیس کې په 15 کیلومتر کې موقعیت لري چې زیرمی نه اشاریه نه میلیون ټنه ته درایستلو د ورکې دو زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې هغه زیرمی بیا 3.4 میلیون ټنه ته اوم نپت وای کیږي چې د همستر اهمیت لري او د یو هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی نو درنو زکون کو خدای وی کی تردیدم پر تاسو پوسی او سیجه په حق له معلومات لستر وړي او سیج زمر په هیواد کې سومره د نیپټو زیرمستا او سومره حوزې دي اوس هم د لوس راتلون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې به مجاب تاسو د افغانستان د پرزات په حق له معلومات لستر وړي چې زمر په ګران هیواد کې افغانستان کې سومره پرزات موجود قدر منز د کون کو د شمر تاسو ټول په هیجو انسانان لډیر په خاره ایست څخه پلیزات پیژنې مور تاسو د پلیزات د کلمې سره شناسي وي خو په پخوا وختونه کې د پلیزات څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډیره کم اندازه سره یعنی په محدود شکل سره وو د هغو د نش لمخ څخه په دې برخه کې مور تاسو په دې باندې پوسی وي چې پلیزات د انسانانو چې کله به پیژندنه په هغه وخت کې میس او بیا ورسته وسپنه و خو زموږ په هیواد کې یو شمیر زیات پلیزات ستاسو د هغو جملو څخه میس دي د اوسپن سرپ دی کروم دی جستی او ګران وای پلیزات لکه سر زر سپین زر زیرمی او سرچینې زمر په هیواد کې ستاسو نن ورځ به مراته تاسو په لوست کولو لمرنۍ برخه د هغولو جملو څخه خپل اوسپن ده اوسپن هغه زیرمه ده چې زمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دی د اوسپن زیرمی زمر په ګران هیواد افغانستان کې د کندهار په خاکریس کې پیدا کیږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیون ټنه شودل شوې ده او د حاجی ګک کان دی د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجری لمریز کال کې لیوې ایرانی کمپنی سره د پلسټینی تړون وشو نو د بدخشان او د سیا درې کانې د اټکل زیرمې لسلویش څخه تر 15 میلیون ټنه پورې شودل شوې دي د دې ترڅنګ بل برخه چې د هغه په خپل د پغمان د ولسمانۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمې 1.8 میلیون ټنه ته رسیږي او اخیرنې په خپل چې د اخیرنې کانې د جبل ارسراج د اوسپنې کان دی چې د زیرمو اندازې 8 میلیون ټنو ته رسیدي او د اوسپنې اندازې په سلو کې 15 سلوي شو در شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري بل هم د دې ترڅنګ درنوز د کونکو د حاجی ګک د اوسپنې قانون دی چې د حاجی ګک د اوسپنې قانون د بامیان د جنوب ختیځ کې د 15 سلوي کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او وزیرمو لپاره وسخه د سیمې یو لډیر مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیوړتیا کې ستر رول لوبولې دي او د اوسپنې زیرمې چې د درنوز د کونکو 1.8 میلیارډ ټنه شودل شي وي چې د اوسپنې سلنه یې 3.15 شودل ده چې د قانونو وزارتونه نوي شمیر دغه کان تثبیت شوی زیرمی د یوسلو لستونو ټنو د اټکل زیرمو څخه شتودلې دي چې په 2020 میلیون ټنو ته حساب شوی دي چې د حاجی کاک دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو لسترو امکانات له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن درنوز د کون کو بل چې دی په خپل د میسو کان دی چې د میسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د میسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د میسو د کانونو د ول زیرمه موجود دي له پروان څخه تر فرا کندهار پورې پراخه ساحه له دغه میسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکی ترمنس سیمې ډیری مهمې سیمې له جملو څخه شمیرل کیږي چې د میسو د طبقو کانونه په متغیر خود او همدارنګه خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په ځاته کاجه سره پیدا کیږي او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي هم چې نن درنو کډر مون زکون کو بل برخه چې ده هغه په خپل د لوګر د انک د میسکو د میسو کان دی چې دغه کان په خپل د کابل شهر په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیون ټنو ته رسیږي او په دغه کان کې د میسو اندازه په سلو کې 1.2 از خاطر 1.15 پورې شو د سوي د چې دا به زموږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي او هم چې نن د انک کانچری د میسو اټکل شوی زیرمی له 15 میلیون ټنو څخه زیات شول سی وی دی چې د قانونو د وزارت نیوي شو او د هغو د تثبیت شوی زیرمی له یو لس څخه تر 13 میلیون ټنو میسو پرې شو در شوی دی د دې ترڅنګ بل چې د بل برخه هغه په خپل سره زر دي سره زر هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیلابیلو سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي او پراخه ساحې نیولې دي چې د فیض آباد شمال څخه بیا په جنوب لویدیستر تر لورې پورې تر کندهار پورې دغه ساحې نیولې دي او مهم کانونه د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنه ځکون کوله کسان چې موږ تاسو لوستلی و هندوکش غرونه لري چې یو ختیځ هندوکش دی او بلې لویدیځ هندوکش دی. په دوه دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي. بل هم درنه ځکون کو د سپینو زرو کانونه دی. سپینو زرو کانونه هم د زیرمې چې دی د پنجشیر د کې پیدا کیږي. د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی گوهر په سیمو کې او همدارنګ د دې ترڅنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په ناپامي توګه سره ایستل کېدل خو اوس ورڅخه کار نه اخیستل کیږي. اوس محفوظ دي. د دې ترڅنګ د سرپو او جستوکانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې د سرپو او جستوکانو نه هم په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستا چې په هغوی دغه کانونه چې دي د کندهار د بی بی گوهر او د سربو جستو قانونو په نوم اخستل سو یا هم دغه نوم جوړ تاسو ته استفاده کول سو چې زیرمی د یو زر ټنه څخه جست او 15500 ټنه سرب شدل شي ودی چې د هرات د چشت پسمی کې او د هزار جاتو د تولک او د غربند پر نجل پسمو کې هم موجود ني. بل برخه اندرنوز د کونکو هغه خلنی برخه چې هغه په خپل د کروم د ډبرو قانون نه دي. د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګ او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې مو د افغانستان د خاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاسته راوړل. بس هم تلوس په بل برخه کې د پلیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت په حق له ولول. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو پلیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي. نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د افغانستان پلیزي زیرمو په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او پلیزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند د کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له پلیزاتو څخه د دروازو او د کارکیو میزونو او چوکیو ماشینونو او پرزو هم چې نن د پاپریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د پلیزاتو کچې زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي. او هم چې نن درنه ځکون کوز مرستا سو د نن ورځې په لوست کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو افغانستان یو غرنی هیواد دی. نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تیمراتي ډبرو منبعو په لوسخه یو ډیر غنی هیواد هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تیمراتي ډبرې لري چې له ډیره په خوا زمانه رئیس په د نوې کې کار کړی دی چې د هغو له جملو څخه یو په خپل ګرانیت یا هم خارا ډبرې دي چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په جوړو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي چې ښکلی رنگ لري. او دا ډبرې د ترقم او سختوالي لامل څخه د ودانۍ په زینو تحت دابونو یا هم بچټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي. دویم ډول ډبرې چې د ترنوز د کونکو د بزلت دا ډبرې دي. بزلت لرونکي ډبرې چې دي هغه په خپل ډبرې د ځمکې د مخ د ورغورځونکو د له د موادو پاتشینې څخه مې سره غلي دي چې ورغورځونکو فعالیتونه یعنی د آتش پشان د غرونو په لمونه کې شتون لري چې د افغانستان په زیاتره غرنۍ سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. د ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی، پیلدسپار دی، المونیم دی، الیون دی او ځینې نور ملانونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځانګړي آب و هوا کې پیدا کیږي. همچنان بل متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او هنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېرې ښایسته او زینتي ډبرې دي. څلورم ډول ډبرې چې درنه ځکونکو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تغیر منونکې او هنګي ډبرې دي چې په بیلابیل او ښکلو رنګونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو له مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنگ لري. مرمر ډبرې اهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼې ته تغیر ورکول کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکو برخې ته، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې دنې سوالونه لري چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال، فلزات اهمیت ووایست یا یې هم بیان کړئ. درېیم سوال، د انګوت د نفتو کانونو نمونه واخلئ یا هم د انګوت د نفتو کان کوم کان دی. نور نه قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت تلف مان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو وګللی چې کون کو زبرشن غاری وزره به هم تاسو ټول ته شرح واسمه ما د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن شپ جملوسته خو ځکه کون کو زمرا تاسو د نن ورځې شپ جملوسته یا هم هغه درسي هدف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، عبارت دی له لمړی محصولات پیژندل، دویم د محصولات ارزښت، دریم ځمکني حمل او نقل. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله من دی چې تاسو قدر منځ کون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ د کون کو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې د نوي لوست لومړنی موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق لده. لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو، محصولاتي د ریز مرز تاسو په پښمن کې یو مهم لار له جملو څخه شمیرل کیږي. خو نن ورځ موږ تاسو لومړی محصولاتي لري تایپو چې څه ته ویل کیږي، یعنی که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کشي هم لري څه ته ویل کیږي، موږ تاسو به وکولای شو چې یو کنات کوون کې تعریف ورته وکړو. رسو تعریف کوو. محصولاتي لري د یوې ټولنې او د هیواد اقتصاد، ټولنیز چارو، سیاسي چارو، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. یعنی په عمومي ډول سره چیرې موږ تاسو وایو محصولاتي لري هم کشي د یوې ټولنې او هیواد د اقتصاد، ټولنیز، سیاسي، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي، چې د ټولنې اړتیاوې هغه کچېرې کرنیز واوسیږي، صنعتي او تجاري واوسیږي، یا هم ټولنیز فرهنګ واوسیږي او یا هم سیاسي وده واوسیږي، نو دغه ټوله کارونه د محصولاتي کشو د ترقۍ او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري. یعنی د یوې ټولنې پرمختګ او ترقۍ چې ده، هغه پخپله په محصولاتي کشو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړه ده. کچیر ته موږ تاسو غواړو یا هم کچیر یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي، نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کشي او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي، په هغوی کې ترقی راولي، نو وروسته د هغوی څخه دې کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو لږ هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي. نرونه ځکه کوم لکه څنګه چې موږ تاسو د غټولنی ژوند ته متوجي اوسئ، ژوند پر مخ ودی هیوادونه شدید اقتصادي او صنعت پرمختیا لمرني پړاونه وکي او ټول په دې کوشش کې دي تر څو په اقتصادي، صنعتي چارو، ټولنیزو چارو او سیاسي او د نور چارو کې پرمختګ وکړي. نو تر ټولو لمرني کچري یو هیواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راولي، د دې لپاره تر ټولو لمرني کار شری هغه باید په محصولاتي او ترانسپورتي شرایطو کې برابر هیواد باید برابر کې نه خپل هیواد کې داخل باید دی محصولاتي لري کشي، ترانسپورتي شرایط باید برابر کی تر څو دی وکول سي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار شي په هغه کې پرمختیا راوړي او د قرونو ودره مې سکرین. نو موږ ویل سوچ چې زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودی په ډول کې شمارل کیږي، او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچه پورې تړلی هیواد دی چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، یعنی د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمارل کیږي چې سندونه هم پکې موجود دي. سمور ګران هیواد افغانستان سندونه چې ډیر نو سکون کو ډیر ځاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړی چلول لپاره برابر نه دي. نو د ځمکنی محصولاتو او هوایی سکتورونه وده د هیواد زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیز اړتیا بلل کیږي چې د منظمي محصولاتي شبکو پرته څخه با پرته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز وده زموږ په هیواد کې ناممکن ده. یعنی پرته له دغه منظمو محصولاتي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولای چې په اقتصادي او ټولنیز چارو کې پرمختګ وکړو. نو موږ ویلی شو چې محصولاتي لري چارې چې دي یا هم لري یا هم کشي چې دي د شهرونو او سیمو نشلولو یو بنسټیز رول لوبوي، او همدارنګ اومه او انرژي تولید کوونکي مواد، صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونه ته لیږدوي. نو په دې برخه کې چې یو یو هیواد یا هم یو ملک پانګونه وکړي په دې برخه کې مصرف وکړي دا د دې لپاره هیڅ تاوان نه پېښي بلکې د دې لامل ګرځي چې دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد سیاسي فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راوړي او د دې د پرمختګ لامل ګرځي. که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو موږ ویل سو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په حق له کچيري لاند معلومات وایو د هغوی له اهمیت له جمله څخه لمنی ارزښت لرونکي اهمیت دي هغه داري کچيري منظم ترانسپورت لري موجود وو سيږي هم منظم محصولاتي کشي موجود وو سيږي نو د ګټ اخستنې په سبب سره به یو هواد وکولې سي چې د هغوی په اجناسو کې کې په بای کې کم میراث هغه کچيري د خوراکي توکي وو سيږي هغه کچيري لپاس نو وسیږي هغه کچيري نفت غاز هڅه وسیږي د دې ټول په بای کې وکمبوتیا راسي همدارنګه د سوند مواد په لګښت کې وکمبوتیا راسي د سوداګری مالونو د وخت زکه دوه څخه به پراته به بازارونه ته وړاندې سي چې کچيري دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد سي نو په دې کې به یو هیواد وکولای سي چې د هغوی په بای کې کمبوتیا راسي هم به ولسته پر اسانتیاوي او هم به هغه سوداګرانو او هغه تجارانو ته به لاره وو سي چې لاره به هواره سي چې درڅو دی وکولای سي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي او د دې حکوم سامانلات کوم تولیدات چې په کم وخت کې خرڅي او هم ترنګه د دې تر څنګ بل ځنګړنه چې د محصولاتي کښه ده هغه د بیلابیلو قومونه یو د بلل د دود او دستور څخه خبرېدل دي همدارنګه د هیواد ملي یوالي تامینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دي کولای شي چې دغه ټول ستونزې په د محصولاتي کښو په واسطه سره حل کړي خو یوازنی ستونزې چې راځي کې چې درنوسته کوونکو هغه د زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له ورسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلي دي ځکه چې زموږ هیواد نه غرنۍ هیواد دي ډېر لوړې ژورې پکې کړي نو په دا ورستي کلونو کې همدارنګه ډېر زیاتې جګړې ور باندې سوي دي نو د جګړه زپول هیوادونو د جملو څخه شمیر کیږي چې کله د محصولاتي شبکې ویجاړ سپلې نو بیا ورسته د هغه د جوړول لپاره ارتیا پېښه سوچ له همدې کبل څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه ورسته د توکیو جاپان په کانفرنس کې د هیواد لوی چارو جوړول او پراختیا د اقتصادي زربیناو په توګه سره لمړیتوب حق ورکول سو تر څو د زربیناوي باید بیرته په افغانستان کې جوړ شي اوس د حلقوي لوی لارې چې درنه سکون کوز مش په هیواد کې اتیا سره نه جوړ کړی دي او له بندرونو سره نشلول شوی دي چې له همدې ډول سره مرتاس یو ډول سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالۍ نشلول ته دوام ورکړي دي د بلې خوا څخه به زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښه چې د شمال لویدیځ غونډیو سره په اړه شوې دي چې زموږ د هیواد سوداګری اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده چې دا د افغانستان یو مهم برخه له جمهور څخه شمیر کې ریکو چې د افغانستان د اقتصاد په ونی کې پرمختګ راوستل دي نو درنو ځکون کو تر دې دم پر مراتب زموږ د کان هیواد افغانستان محصولاتي لارو د اهمیت په حق له او هم چنان د حقوقو د ارزښت په حق له معلومات ولوستل هله د چې تاسو ټول پوسی او سیږي او یو سم تر لاسه کړی او سیږي اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترازو چې برخه کې به مجتاسو ځمکنی حمل او نقل وپیشنو خو دغه لمړي سر کې مجتاسو د حمل او د نقل کلمې په مفهوم او معنا باندې ځاننه پهوم درنو ځکون کو حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته کېږي حمل او نقل دی وځي څنګه د شی انتقال او بل ځای ته دی ته حمل او نقل وږي کېږي خو کچېره مجتاسو یو منظم تعریف ورته وایي نو مجتاسو په دې ډول سره وایلی شو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د سرایو په ګډون د چلونیز او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي او په یو هیواد کې کچېره دغه بنسټ موجود وو سیږي نو په هغه هیواد کې به د چلونیز اقتصادي یووالي درمایسته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رلیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوي برابر کړي د دې ترڅنګ په ملي سویا سره سوداګری پرمختګ د دې لامل کېږي او د دې ترڅنګ له هغه سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتې هم رامنځته کیږي د ژوند کچې هم لوړيږي د هغه په کچو او د هغه سہولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغه کې هم لوړوالی رامنځته کیږي نو دې ډول زربینا وشتون زموږ په کانه د افغانستان کې د زمکی د جغرافي جوړښت په پام کتو سره د زمور ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنۍ هیواد دی نو دغه جوړښت په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې وشل سوي چې په کله د ارزښت لري په تیر بیا د سرایو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکو اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نشي سرته رسول کېدلی. د دې تر څنګ که درمونه وګلري زده کوونکو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګري اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودله او بل د هغې لارې د نښلېدو زای ګڼل کېده، یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې تر څنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواد څخه تېره سوې وه، چې له همدې کبله څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي یعنې اروپایي کې همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده. د دې تر څنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، کله چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دوران و، نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ دپاره په افغانستان کې داخل سوداګرۍ دپاره لارې چارې برابرې کړلې چې نوي کاروان سرایونه یې په هېواد کې داخل جوړ کړنه. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې ښه زمینه دغه کارونه برابره کړله، ځکه په هېواد کې داخل د یو ځای څخه بل ځای ته سامان آلات لېږدول کېدل، یو ځای څخه حمل او نقل کېدې، د یو ځای څخه بل ځای د حمل او نقل کې دي. همدارنګه انګلیسانانو له کراچي څخه تر کوټې پورې، د کوټې او چمنه پورې د اوسپنې کرښې وغځولې چې موږ تاسو د ورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هیواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونسو په هغه وخت کې، چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1910 میلادي کال پورې چې په هغه وخت کې دغه کال د 1408 مریض کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې د غوړل او راوړل یعنې د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدي، چې دغه بڼه چې وو عصري نه وه، کلیوالي بڼه وه، او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو، یعنې د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل و چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه د هغې له خوا څخه موټر زموږ ګران هېواد افغانستان ته وروپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو د 50 تنه کارګران یې ممبئی ښار ته ولېږل تر څو دوی وکولی شي د موټر د تخنیکی کارونه زده کړي او د هغوی د موټر د شرکت درباریانو سره جوړ راسي او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنې موټر چې دی مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدي، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګه لغمان، کابل، جبل السراج کابل کې، لوګر او کابل او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول، چې ټول هېواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول، او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 18 کیلومتره و، چې پر دې سربیره د سیندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ د زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه و چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سیندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې و ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرني سیمې پراخوالی، شکلنې دشتې، هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې ذاتي پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د د سیندونو مسرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویو لارو په غځولو کې اغېزناکه مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې یې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سیند په هېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو ته ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دویم محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم حمل او نقل په افغانستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي.
هر مې ګوره پمینه محبت دار واج دے I'm